قربانی بيخي الحمد لله يسوك منو چې ډېر د سرې او دا غ دولتي کسان چې موږ غلي وو موږ غو ویدل موږ له مواتر وسه پورې نه کړل و سلام علیکم چې موږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر عام افغانانو نظرونه مو واردل چې ازادي رادیو ته راستولې و دوستانو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ولرسي یو زموږ خبرونه بیا ووري او د غرض راپورونه او مقالې مو ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ یو ځل بیا له سالم محمد صالح خبر تر دې مال د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو
د اسلامي همکاریو سازمان سبا سیشنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي. دغه سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د سعودي عربستان د شاهي حکومت ملاتړ څرګندوي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوو شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي دي. په کندوز او جوزجان کې د دغو نښتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د والي ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي. د پکتیا پوهنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. د دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړې سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل لومړۍ وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار اداره وایي چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقونو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي.
له سلام محمد سلام مننه چې د دې مهمو خبرونو لاندیز راوړو. اوس په یوسف ځدران ته ورسو چې د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغان کرکټ لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې د پښتونخوا زلمی لوبډلې ته د 243 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې تېره ورځ په متحده عربي امارات کې وشوه پکې لومړی توپ وهن افغان لوبغاړو وکړه او سیالۍ لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په توپ وهنه کې راشد خان اتاتیا، احسان جنت 340، شرف الدین اشرف او شهزاد 940 منډې جوړې کړې. خو سیالۍ لوبډلې د افغان لوبغاړو پر وړاندې مقاومت ونه کړ او په 106 منډو یې ټوله لوبډله اوس وزیده. دا سال کې د افغان کرکټ لوبډلې آسیایي جام سیالیو ته د چمتووالي په خاطر د تېرې شنبې ورځې رئیس په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لړۍ پیل کړې. آسیایي جام سیالۍ د شپږو غوره آسیایي لوبډلو ترمنځ د راروانې شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د کرکټ له ډګره په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان غوره لیګ اے پی ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم نن مازدیګر د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیګ کې د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلنکا، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا، آیرلینډ، زمبابوې، متحده عربي اماراتو، سکاټلینډ، هانګ کانګ، عمان، نیپال او کاناډا له 350 زیات لوبغاړو په شپږو بیلابیلو کټګوریو کې راجستر شوي او په نننۍ مراسمو کې به د لوبډلو د امتیاز لرونکو ونډوالو له لوري وپیرل شي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه داسې لوبې جوړوي. ټاکل شوي د افغانستان غوره لیګ لوبې د روانې اکتوبر میاشتې په 15 نیټه پیل او د یادې میاشتې په 21 نیټه پای ته ورسیږي. د لوب له ډګره وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د تیکواندو فدراسیون لوبډله د آی ټي ایف سیالیو ترسره کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې د تیکواندو اته لوبغاړي او یو پلاوی ګډون کوي. د ده په وینا دا سیالۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي چې سبا به یې نتیجې روښانه شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د دغې سیالیو هدف د تیکواندو د آی ټي ایف نړیوال کپ ترلاسه کول ګڼي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل دوستانه یو ځل بیا یادونه کوم چې دا او دغه زموږ نور خبرونه او راپورونه او مقاله کولای سي د ازادي رادیو په ویب سټ کې ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د عدلي طب د معایناتو نتایج ښیي چې د کابل بانک بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود په طبیعي مرګ مړ شوی دی. خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي او د کابل بانک د یو بل شریک خلیل الله فیروزی مدافع وکیل بیا شکایت کوي چې په زندان کې دوی په سمتوګه نه دي ساتل سوی او روغتیا ته پام نه دی سوی. بلورته د ترخی پله له زندان څخه خوشی سوی یو شمیر کسان بیا په زندان کې له موجودو ډول ډول ستونزو کیسې کوي چې زندانیانو ته یې جدي روغتیا ستونزې د دوی په وینا پیدا کړې دي. حمید مومن د دې ځانګړي راپور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د عدلي طب د څېړنو نتایج د شیرخان فرنود مړینه طبیعي ښیي، خو د ده د کورنۍ غړي لا هم هغه مرموزه بولي او له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي څېړنه وکړي. شیرخان فرنود د کابل بانک د دیواله کېدو په قضیه کې لومړی په 15 کاله بند او وروسته بیا کله چې د کابل بانک قضیه له سره راوسپړل شوه په لسو کلونو بند محکوم شو. شیرخان فرنود د بګرام په زندان کې ساتل کېده او د 13 اگست میاشتې په 24 نیټه مړ شو چې چارواکو یې د مرګ علت د زړه ناروغي اعلان کړه. د امیر روغتیا وزارت وین واحد مجروح لازادې راډو سره په خبرو کې وویل چې د شیرخان فرنود جسد د مړینې د لاملونو د روښانه کولو لپاره عدلي طب ته ولېږلی شو.
در بررسی ظاهری جسد متوفی کدام علامه و نشانی
د جسد په ظاهری څېړنه کې د جبري مرګ کومه نخه نه دلیدل شوی. لدی وروسته له جسد څخه ځینی نمونه په لابراتوار کې وارزول شوی او دا تری ثابت شو چې د شیرخان فرنود مړینه د زړه د ناروغۍ لکوله چې بنیادی د شکرې ناروغي و پیښه شوې ده.
خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې د بګرام په زندان کې د روغتیا لپاره په حالت کې وو، خو تر رواني فشارونو لاندې نیول شوی وو. د شیرخان فرنود وراره شاخان شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل تر مړینه مرموز او بلله او ټینګار وکړ چې حکومت باید دغه مسله په جدي ډول وسیړي.
در زوالی در زندان بگرام نواقصای وجود دارد.
در بگرام پا زندان که ستونزی موجوده وی، پر دوی بایی روحی فشارون نراولل. خو خاغل فرنود تر روحی فشارون لندران اغلو. منگ له حکومت خواردو چه در فرنود دمرین مساله رو خانه کردی. او منگ پا دی برخه که در عدالت اغختون کیو.
منگ افغانستان عدالت میخواه.
خاغل شیرزاد زیاد اکرا چه تره لطیرو اتو میاشتو راهیس در کابل بانگ در واقعتونو پاره در کتاب در لیکلو پا حل که و. خود د پواینا دا کتاب هم دوی ته نه سپارل شوه. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې په افغانستان کې د لومړني خصوصي بانک کابل بانک بنسټ کې خود چې د 2010 میلادي کال پورې د مشتریانو شمیر تر 1 میلیون واوخت. خود دغه خصوصي بانک برخوالو د دوبۍ په مسکن خارګوټي کې د پنګونې په خاطر زیاتې پیسې د بانک له خزانې وویستلې چې دا کار د کابل بانک د دیواله کېدو سبب شو او د افغانستان بانک اړ شو چې د ستونزو د حل لپاره د بانک کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د شیرخان فرنود د مړینې د سرنګوالي په اړه د بحثونو داسې محل روان دی چې د دغه بانک یو بل شریک خلیل الله فیروزی د ناسم روغتیایي حالت له کبله د بګرام له زندان څخه ایستل شوی او د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خلیل الله فیروزی مدافع وکیل مسعود ستاری ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو سره سره دوی نه توانېدل چې له ښاغلي فیروزی سره د بګرام په زندان کې دننه وګوري.
برخورد دولت با ما و فامیل خلیل فیروزی
مونږ سره د دولت چلند داو چې مونږ ته اجازه نه راکوله چې له ښاغلي فیروزی سره وګورو او یای د کورنۍ غړي ورته درمل او پریزانه یو سي. د خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود روغتیا ته سمه توجه نه ده.
خلیل الله فیروزی شوه او نشه مرحوم شیرخان فرنود.
خو د افغانستان دفاع وزارت چې د بګرام د زندان اداره په لاس کې لري دغه ادارت کړه او ویل چې د بګرام په زندان کې د بشر د حقوقو ټول موارد په سمتوګه رعایتېږي او بندیانو ته کافی امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام په زندان کې ټول روغتیایي امکانات موجود دي.
بګرام په زندان کې الټر سیهی خدمات شته، همدارنګه نور خدمات شته. د افغانستان حکومت د خپل قوانینو او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوالو کنوانسیونونو په لاسلیک سره ټول هغه حقوق او امتیازات چې یو زندانی لري هغه ورکوي او په دې برخه کې کوم جدي ستونزه نشته.
د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محاکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمه بیا د بند موده 13 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل په 1994 لمریز کال کې د لنډ مودې لپاره خوشې شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک په محل وویل هڅه کوي چې د دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب په محل دا هم روښانه شو چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي رور محمود کرزي او د پخوانی ولسمشر د لومړي مرسیال مارشال محمد قاسم رور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا سربیره پر حکومت ټول ملت مهمه اړتیا ده، او دوی توانیدلې چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. د خبره د افغانستان د اوبو او برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی نن په کابل کې د مزار شریف شهر دننه د برښنا د سیستم د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یو خصوصي کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي برښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی، او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې ړنګې او یا مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست، خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برښنا عامه خدمات دي، لنی کمرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کومې ستونزې چې د برښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حل. په بغلان او کندوز کې چې په دیاړه د مخالفینو لورې ستونزې رامنځته شوي، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او غوره لارې هم امداده.
دا خبره د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د خار دننه د برښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه. ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما په فکر دا د ټولو په زیان تمامیږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عام المنفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو او برښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
That's my team of
multiracial.
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوم چې ته خبرې کوځه
یي حکومت دې واره کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو سابې سې
کوم واسه متګبش میران.
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين دې موږ هغه چيبو
يم موږ ځان شي سي
يي ما پاتو لستا فراچا کي اوسو سابې سې
هغه ولې ته درو في داخل ایران
سربيا کريوا زبوک سوکوبا
اورته چکان سونوچ ملتي ارادس
هارد نيگوشيشنز تو ټيك پليس
دي دونباس ريمين انستيبل
تيريزم از ا گريو ثريت تو هيومن رايتس.
ازادي راډيو واوري او ځان خبر کړئ.
اوس په دې خبرونه په پښتو کې یو نړیوال مطلب راوخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسی چارواکي وایي د پخوانی شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال لپوځي عملیاتو په اړه وروسته کلونو کې د تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات سبا د سه شنبه پر اس پایل کړی. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات سره نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یوتیا په نوم د 1991 کال پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی ورسا د ټلوالې لغړو هیوادونو څخه د 1 لک او 1.5 لک ترمن سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونه وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیری، شپږ ډیر زره پوځي وسایت، لزر زیاتې الوتکه او اتیا جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل، تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغراوالو گاډو او شوبلو په ګډون شپږ ډیر زره پوځي وسایت په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینې جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم د پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی، سبا په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سروکي وړلای شي، ټي اتیا او ټي نوي ټانکونه او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همدارس د روسي سمندري ځواکونه به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر ډول توغندي وړلای شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزی او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحه بلل کیږي پلان شوی، او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطې برخه پکې اخلي. تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدي سره د مسکو اړیکې د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترنګلي شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګن هاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکو نړیواله جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګن هاور په وینا د روسیې د پوز چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه خای له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي، او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحده نیوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ازادي راډیو خبرونه لا هم ادامه لري. د نن ورځې د خبرونه په اورستي برخه کې یو د یو کلی زر ژغونو رادیو ډرامې 295 برخه د چاوریدلې سي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ ته پدولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلې سي.
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوګو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د لرګیو حرس کاو، نګدې و چې سیلاب یوزی، خو بخت بیدار و چې خدای داد د سیلاب لڅپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ راځئ، هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب، ته به نه خورې، مونږ هم دلته ستاتر څنګه کینو.
ماشا الله، سردار خانه د ماسپخین د جمل مانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سمشي.
یار مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه بد خو مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زورهوره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر پرې خلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي؟
هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو ودان، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، دا ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خانه.
ملک صاحب لاس پورته کوي، چې الله تعالی دې نورو ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه یي، که نور دي، په خوشحالۍ ورکړي.
آمین.
خاندي
وي وي، زګوت پدمشه لډيري خندانه مې بډوډي په درد شول.
بډوډي په درد شول ته اوس ولې خاندي؟ هم دا چې د سیلاو په خړو وبولم دې جامې مې ونخېزه.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیسته وې، او بیا وایې چې درنی سمې خدای ته عادته وایه ښه ومېز خو راته وایه ښه.
خود ای داده لعقل نبرباد،
لعقل نبرباد دی دیزان تا وایا موسا گلا ساده گلا نجده او چه دی او لرگیل پارا دیزان پا خر سیلاو لاو که.
خود ای داده پا اقل آباد لمان بی اقلی وسوط وای که. خود شکر چه ستاقون دل دیوان لرم او دو سیلاو لچپون دی جوانده راو کم.
خود رو دی باد مشا پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړي. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبو مې د توبه یي، بیا به داسې بد نه کوم ته وایې ښه. خو ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې ته وایې ښه.
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته د قړې اوبه راغوڅڅولې. زه دې بدمشه هېچا ته هم نه وایم، بېغمه اوسه، خو یوه کس ته به ضرور وایم.
چا ته زرپوري ته؟
نه، داسې دې زرپوري په زړه ورېږي، سنم ګلې تر ورته وایم.
وی نه نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایه؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
هو سنم ګلې تر ورته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي، او بل به
اندما الوه خوره دا وایه چې بل به څه وکړي ته وایې.
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي، چې عقل دې سرته راشي، او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي.
خدای دادګلیه، الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم، خو سنم ګلې دې ته مې غږ مه کوه ته وایې که.
سلامه، که یو خبره درته وکم، غوسه کیږی خو به نه؟
نه دا څه وایې ګلالۍ مې، ولې به غوسه کیږم؟
هسې ما ویل چې موټر ورو او په آرامه چلوه، بل دا چې مخکې په هغه څلور لارې کې په غلط لاس راتاو شوې، بیا داسې بې قانوني مه کوه.
په سترګو ګلالې مې ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی. ته ښه وایې، د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی.
همداسې ده اسلمه، باید دې چلاوله ډېر احتیاط وشي، بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هیڅ ګټه نه لري.
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ، زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو. که ستا مرسته نه وای، تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی.
اسلمه، زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې. ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم.
هو رښتیا ګلالۍ، ښه شو چې رایاد شو. ته صبر، هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما داسې په نظر ځواب درکړ.
د څه شي خبره مې وکړه؟
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي. هغه وخت ما ښه فکر نه و پرې کړی. ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي.
نو اوس دې فکر پرې وکړه؟
هو، یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم، او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي.
ته نو ډېر دلیلي سړی یې، خو دا دلیلونه یې ماته هم ووایه.
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصلول د نر او ښځې حق دی.
دا خو یو دلیل شو، نور دلیلونه یې کوم دي؟
ګلالۍ، ته لکه چې له مانه امتحان اخلي که څنګه؟
نه نه، امتحان نه اخلم، زه ځان پوهوم.
یا که زما په خبرو دې زړه اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې؟
له سلو نه نوي.
ښه، نو غوږ شه.
ارشاد، مهرباني.
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې، هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې، او هم به یوه ښه دنده ولرې، او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي.
آفرین آفرین اسلمه، ډېر ښه، له سلو نه دې سل نمرې واخیستې، مبارک دې شه. ښه، نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم؟
د مرسل مورې؟ او د مرسل مورې، تا ته وایم.
د مرسل پلاره، ما ته دې څه ویل؟
هو، تا ته مې ویل. ولې داسې چورتي یې؟
رښتیا درته ووایم؟
هو، خود رښتیا راته ووایه.
مرسل ته اندېښنه وړې وم. دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي، خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو. او
طیبې، ته یو مور یې او زه یو پلار. د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي، خو توکل په خدای، دا وطن هم په موږ حق لري.
محمد رضا، ته ښه وایې، ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي، خو هسې نن.
خو نن څه شوي دي؟ زر ووایه چې زړه مې ټاق چوي.
هیڅ هم نه دي شوي، ته دې زړه په کراره کړه، خدای مهربانه دی.
بېشکه چې خدای مهربانه دی، خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې؟ سپینه خبره وکړه.
نه نه، څه خبره نشته، خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې، سودا یې راواچوله.
د مرسل مورې، ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي.
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي.
ښه، نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي؟
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي، او په یو بل یې ډزې هم کړي دي. هسې نه چې په مرسل.
خوله دې په خیر خلاصه وه، هسې مې ولې زړه غورځوې؟
زړه دې نه غورځوه، په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده. د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یې نیولې وه.
چې دومره دې پرې باور دی، انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سرلوړې لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله، خدای خیر کړي.
خدای دې خیر کړي، کومه پیښه نه وي شوې.
خیر پېښ کړي خدایه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتگار افسر ده. مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه دراغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟
صدای ما را از رادیو